نور جزئیات ورنکړه خو زیاته کړه چې هغوی نور تصمیم نیونکی نه لري او هیڅوک نه لري چې اقدام وکړي. حزب الله چې د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوې خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ډېر ګمان کېده چې هاشم صفی الدین بچې د حسن نصرالله ترور زی دی د خپل مشر په توګه ونوموي، خو د اکتوبر له دوهمې راهیسې د اسرائیل له یوه برید وروسته د هغه برخلیک څرګند نه دی. حزب الله د هغه د برخلیک په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د دې ډلې یو شمېر غړو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط یو شمېر رسنیو ته ویلي چې له دغه برید وروسته له نوموړي سره اړیکې امپرې شوې دي. صفی الدین متحدو ایالتونو په 2018 میلادي کال د یو نړیوال ترورست په توګه اعلان کړی دی. د راپور له مخې صفی الدین له حزب الله شیعه ډلې سره په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. نوموړي د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي د مشر په توګه دنده مخته وړې ده. صفی الدین چې د لبنان په جنوب کې زیږېدلی هم لکه د پخواني مشر په څېر له ایران سره نږدې اړیکې پاللې. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفی الدین زوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس څانګې د پخواني قمندان قاسم سلیمانی چې په 2020 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی. که د نوموړي وژل رسمن تایید شي دا به د اسرائیل په برید کې د حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته د حزب الله لپاره یوه بله سخته ضربه وي. دغه شویه ډله په وروستیو میاشتو کې ډېر نور هم ځپل شوي. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوي، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړل شوي او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ شوی دی.
وړاندې به راسره د ازادي راډیو فرهنګي مجله واورئ. خو تر هغې وړاندې د راپور تر اوسه ایراني چارواکي او د طالبانو حکومت د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یوې نوې سرحدي سوداګریز بندر د پرانیستو په اړه هوکړې ته رسیدلې. د ایران د سیستان او بلوچستان والي محمد کریمی تازه ایران خبر ایرنا خبری آژانس ته ویلي چې دغه هوکړه کابل ته د نوموړي د روسي سفر په ترڅ کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دواړو لورو د چابهار بندر په اړه خبرې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې اوج ته رسېدلې، ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانیستلو لپاره هوکړې ته رسېدلې دي. د ایران ایرنا خبری آژانس تازه د سیستان بلوچستان د والي محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دا موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی په بلنه کابل ته د هغه د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانیستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګریزو راکړو ورکړو په اسانتیاوو کې د مرستې تر څنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلي د سیستان آزاده صنعتي سوداګرۍ سیمه او د چابهار آزاده د صنعتي سوداګرۍ سیمه د دو مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نور الدین عزیزی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمی قومی محمد کرمی سره کتلی دي. په بیان کې راغلي چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړي او د دواړه خواوو د مسؤولو کسانو په ګډون د پریکړې لیکونو د څېړلو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمېر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د یوې کارخانې خاوند رحیم الله مایار ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت تجارت لپاره ډېر مثبت ګام دی. زیات سهولت وایي چون کې فعلا دا درې بندرونه چې دي د نیمروز، فرا او د اسلام کری په دې باندې خپلې حدازې زیات بیروبار زیات دی. د خپل پر مال اکثره وختي و هفته لس ورځې پنځه لس ورځې شل ورځې بندرون کې ولاړ وي، نو ځکه په دې باندې ډیموریج هم راځي او د صنعتکار و تجار لپاره غر ضرر.
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې لستونزو شکایت کوي، له نورو هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی.
د شارناو تورخم او غلام خان په بندر کې مې خپل 15 ټیلر مال ایسته چولای، سل لکه ز خپل تاوانی شویم. هر څو چې لارې خلاصې شي او نور هیوادونو سره سوداګري پرمختګ وکړي، موږ خوشحالي ګو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم له ایران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
دا لاره د نورو نه تقریبا نږدې هم ده، مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي. چې د افغانستان لپاره صادرات واردات کې دواړو یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پښتنو لپاره یو ذریعه وګرځي.
له دې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره او نورې لارې د بیلابیلو دلایلو له امله د دغه هیواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوي دي. خو تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د مسلې ته په اشاره سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 60% کموالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم پری خبرونی که با باوری چه سیاسی غرزنگونه چرنگ ادبیات پنسوی زوانان
مو کدل کرگی او د دې شاعری خو هم خپل کړي د کړي می جوړې کړي دي.
تاسو ته یو مخ نوی سندر هم لرو. جامې می جوړې د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان. د دې سندرې له سندرخاړې آسیا مهرابي سره شخېدلی یم. د یو ځوان شاعر نظر می اخیسته چې په ایران کې ژوند کوي.
شعر خاص وخت نه لري او چې زبه هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی.
او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې و باغ ته ورولو.
د کوم په باغ لیدو باندې نو خلکو ته سکون حاصلې ده. زه شاو په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې بال تړولې دا به قرارګاه و.
یو شمیر پیاوړو سیاسي غورځنګونو د تاریخ پوښتو کې پښتو ادبیاتو ته ډیر څه ورکړی دي. د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتکار ډلې د خپلواکۍ او ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، ښوونځي جوړ کړل، اخبارونه یې چاپ کړل، مجلې راویستې، یوه ډله یې منظم او منسجمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې واوښت. هلته دغه د ولس ته هم فکر ځینو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلي او زیرمه یې ورزیاته کړې، لکه د میوند د ملالی وټپه چې تر اوسه پورې مشتره پاته ده. یو لاغو غورځنګونو چې په لنډ وخت کې له شعر نیولې تر سندرو پورې هره خوا د خپلې مبارزې لور ته جذب کړي دي، د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې له نن نه څه باندې 6 کاله مخکې د یوه ځوان نقیب الله مسید له وژلو وروسته رامنځته شو. په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې یو شمېر پښتنو هغه وخت تور پورې کړ چې نقیب الله مسید پولیسو وشلی دی. همغه وو چې له کراچۍ څخه باندې 850 کیلومتره لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمېر ځوانانو سره تر پېښوره لاریون وکړ. د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته اچولو غوښتنه یې کوله. د دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت ووهه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړي دي. دغه کسان که بې ګناه دي خوشې دي شي او که یې ګناه کړې محکمو ته دې وسپاري. د دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یوه د واڼۍ د هنرمند شوکت عزیز ترانه. شوکت عزیز د دې ترانې پاړه وای.
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی، لیکل وس کوم، دوه مې کتابونه هم چاپ دي، او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم نه دي. نو دغه چې کله په کراچی کې د نقیب په نوم یو ځوانو هغه په شهادت ورسول شو، نو هغې نه پس د ټولو پښتنو احساسات را وپارېدل. نو زه هم د دې معاشرې غړی وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړه ما ویل باید خپل کردار انسان ادا کړي. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلاننګ مې نه و کړي چې زه به داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو که نه غږ پورته کولو، نو هغه غږ مې پورته کړو.
د شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې خپرې شي. شوکت عزیز وایي چې د دې ترانې شعر یې خپل جوړ کړی.
د دې شاعري خو هم ما خپله کړې ده، کړې مې جوړې کړې دي، ما کوشش هم کړې دي دغه شاعري کې چې زه څومره ساده لفظونو کې وي، او د دې میوزک کې را سره ډېره مرسته هغه وخت کړې وه زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې سټوډیو ده، نو هغه را سره زیاتې مرستې دي.
ښاغلی شوکت له 2006 کال راهیسې سندرې وایي، خو د واڼې له چاپېریال او د ولسي سندرو له چوکاټه د پښتون ژغورنې غورځنګ راویست. دی په دې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغییر لپاره هنر ته اړتیا لرو.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نه څوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېره اړتیا محسوسو، ولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلي دي، لامو نور په ځمکه باندې داسې مختلف خلک دي کنه، هغه هم خلک د شعر د لارې راپاروي. نو مونږ هم ویلی شو باید ولس دپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن نو دا خاورې او دا کام خدمت ته راوړاندې شي، او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دینه بد دی ورځې خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت، هر وخت ضرورت د وطن لپاره باید سندره ووایو.
د ښاغلي شوکت په باور په وانه کې د موسیقي پیژندل شوي هنرمندان نشته، او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. په هغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نغمې ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګیلمن وزیر یو شعر یې د هغه له مرګ وروسته کمپوز کړ او خپور کړ.
ننن میدان ته څنګه پڅنګ در سره زم لالیا تبا دا چړي وه د لشکر سر ته بسې زبلن.
پر ګلمن د جولای په ومه په اسلام آباد کې ویډلې حمله وکړه چې بیا یې د جولای په 11 له اخیستو ټپونو ساور کړه، او د جولای په 12 د ده جسد پر اسمک کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعرۍ او پی ټی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیله من د غدارۍ او ریاستي ادارو پر ضد مقدمې درج شوې وې، او عین تر مرګه پورې په هغه لست کې د ده نوم و چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیله من وزیر یو شعر جاوید امیرخیل هم سندره کړې.
خاموش ملک او ملا اے لتا سی دمر گی لمن گلمن یما چ حد نل
گلمن هم سندرغاړو ته سندری پنسوړي همي خپل سندری بللې.
وطن پیر تا وطن پنګرالو وطن له لکا
ګلمن د پی ټی ایم لپاره د مساهمتي ادبیاتو یو سمبول و. کله چې له اسلام آباد د جولای په 11مه د جنازه وزیرستان ته پلاره و، دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغون شوي وو چې شاید د بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه وي راټول شوي. د ده د جنازې دغه تصویر ته انځورګر شاعر عمان نیازی شعر لیکلی.
اخلی په تندی باندې ډبره له سنګساره، ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره، چیرته یې روان لکه د مستو وینو داره، جار دې لټپو ملنګه جار لکه زاره، والوتې له زخمه لکه اور له لاله زاره، ونیسه دا غشی د لیندیو زمواره، هسکه یې په سر جنډه د بر وطن نیولې، مټې کې خاوره د دلبر وطن نیولې، مینه یې نیزونو غوندې مسته و سرشاره، غرق و لچغو لکه نی ویل نیزاره، څو بهاره رنگ و کرنګونه څو بهاره، څه پاتن هسکه شوله تاو کې له اظهاره، نه د تندکونو ماته نه وله انکاره، هسکه غاړه راغی د تا غاړې تله داره، یمه یم ساقي زړه چاودون نه یې بر کېنوه، دا زموږ مجنون دی مجنون نه یې بر کېنوه، مسته ازادي ناره کفن کې وی ساره، ما وې که زه لاړم خو زه بیرته راغلم یاره، دا چغه دې غبرګه شي د تارو کې روزګاره، ړنګه دې دا لاره شي دا لاره د خونکاره، کړی کړی ازغن مزی تاو ترې توره ماره، نه منم دا نه منمه دا د شرم سپاره، کیږ د دې زخم ته د لارې په زنګون رباب، سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پښتون رباب، کیږ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب، سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پښتون رباب.
پښتون ژغورنې غورځنګ سره ازبکي خولۍ هم د مزاحمتي ادبیاتو سمبول شوې ده. دا خولۍ په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاده کړې ده. په خپله د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په یو مرکه کې ویلي وو چې دا خولۍ یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده. نوموړی دا خولۍ بختوره ګڼي. په خپله منظور هم شعر لیکي، خو داسې ښکاري چې دی لږ شعر وایي او مزاحمتي شعر وایي. د خپل ملاتړیو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شغ څو بیت شاعري
نور خو ما هر څه دی بایللی، پښتون احساس تر نه خاورې نه کې، نور خو ما هر څه دی بایللی ګرانه، او دا یو کړې ما نه هیروا په بل د مش کتل وا ته لیکلی و چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي، چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي، ډېر هغه خلک راغلي ګرانه، چې یو خپلواک ژوند یې وطن
وطن ته راوړي،
ډېرو هغه خلک راغلي،
ډېر ډېر
دا پردي کله زموږ خپل نه شي کېدی، موږ یې ټول عمر غولولي ګرانه، اه د مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خو چا نه دي خندلي، اه د مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خو چا نه دي خندلي ګرانه، او مال میدان ته دشمن راغلی، داس په خپلوان هم دی راغلی ګرانه، د ازادۍ د انقلاب ګلونه پښتین پټن،
د منظور پښتین شاعري د ګیلمن وزیر ولسی شعر او سندري شای د یو شمیر نورو دلایلو ترڅنګ دری سبب شوی وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لنډ وخت کې زیاته وده وکړي. له بي خبرتیا وروسته یو مخ نوی سندره لرو، داسې مهربي سندره چې لا نه ده خبره شوی او د همدې سندرې په اړه له دوی سره شخېدلې.
آزادي رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
هنرمند آسیه مهربی نوی سندره بلاله ده. ده دی سندره شعر ده چا ده؟ کمپوزی ده چا ده؟ او آقل مهربی ده خپلی نوی سندره لپاره سرنگ شعر انتخاب کرده ده. مخی تردی چو پا دیاره ده آقل مهربی سرگندونه در سر شریکی کنم ده دوی ده دی نوی سندره یو بلخ بسر واره.
شایست بها بطو کوٹا کی زما خوابن زما میڑ زما تفسیر دا حسن بیگا دا بلچا پا پالن حتلی بما تن را گوری زکا حق دو هم باد گری دی
لاسی مهربی من نه کوم چې دا سندره مخکې تر دې چې بل ځای خبره شي په ځاجی روي مجلې پروګرام ولوروله اوس په لدوی وورو چې دې سندره نوم څه ده
زما د سندره نوم د بنی فریاد دی
دا شعر د چا دی
شعر د پروین ملال دی د شعر یعنی نظم دی د نظم نوم هم واده دی بیا ما په دې خاطر چې دا اغه نمړی شزی چې بن پر راغلی د پرغه باندې یعنی دغه د زړه خبرې دی دغه درد دی دغه اغه احساس دی اغه پټ احساس دی دغه د پرسپکټیو یا دغه د نظر دا ویل سوې دی په دې خاطر می د سندرې د پاره په اصلا دغه د بنی فریاد نوم خوښ کړي د بازي دوستانو په مشوره البته
نو نظمونه خو عادتا وشته وي تاسو په خپل بیا پکې بیتونه انتخاب کړی
بله و دا نظم چې دی دا ډیر وژنو خو وژدو بیا هم په دې خاطر چې سندرې خپل یو ستاندارد لري خو غربي سندرې دي چې هغه ډیر لنډي لنډي دي هغه تقریبا درو شل ثانیو سبیا تر درې نیمو دقو پورې او یا یو څه زیاتې خو بعضې سندرې دي چې زموږ د حد د بلی خوا پښتانه چې جوړی هغه بیا بیخي ډیر وژدې نسبت تدقی هغه خسته کونی یعنی هغه واقعا غمیږ پرې اوچا باندې چې آیوري خو زما سندرې په دغه تقریبا زما هغه تر ټولو اوږده سندره څلور دقیقې او شل ثانیې ده او دا سندره د غومره د کتر دې ما ټکس یا شیر ډېر پکې کارولی وای ډېره اوږده راتلل بیا مې لوډي ته وخت نه پاتې یو څو بیتونه مې ترې ایستلی دي
دغه بیتونه ستاسو له دې سندرې له دې نظمه ایستلی دي دا مو د شاعرې آغلی ملال په خوښه ایستلی دي او کنه د موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړی
انتخاب خو ما کړی دی خو ما د آغلی ملال سره مزه پر لغیدلې ما چې د غستون زه د کچيري ټول نظم زه په دې سندره کې ځای کوم سندره ډېر وژدېږي بیا غیول هر رقم چې ستا خوښ وي او بل په قانوني حساب کله چې سندرغاړي د خپلې سندرې د پاره مثلا ک شعر یو څه کمی یا حتی بعضې زما یو بله سندره و د نعیمې غني شعر و چې ما هغې ته وویل معلوماته دوه بیته نور هم جوړ کړه نو داسې هم کېږي چې سړی هغه چا څه خواهش وکړي چې شاعر رسه یا د شاعري څه چې هغه اضافه کړي نو دا بیا په اصله دا زما مسئولیت دی او دغه حق هم یعنی لرم کار یعنی اصلا جایز دی.
آسیا جان جنی سندرغاړي د جنو شعرونو کلمات شاید بدل کی، تاسو په خپل تروس پورې دا تجربه کړی؟
ما یو ځل دا تجربه کړې ده، هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستې و، سندرې نوم لالونه ده، نو هلته ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی، په یوه ځای کې ما د ده شعر ښځینه کړی دی، او هغه هم د ده په چې دی خدای دې وبخشي سندره د ده د مرګ وروسته راووته، اول د ده لومړي تلین ته وه، خو هغه وخت چې دی ژوندی و هغه ته ما وویل او اجازه مې واخیستله چې دغه یو توری زه ښځینه کوم په دې خاطر چې یعنی هغه بوله مې زه هغه هم اجازه استه، نو دغه یو تغیر ما په دغه یوه سندره کې راوستل، یا هم په دې خاطر چې د یوې ښځې د ژغ سه یا د ښځې د احساس هغه سندره ویل کېدل چې هغه البته زما
نوی روح می د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې مې ونغښتل لورونه، تر کلو کلو بخیږي زما له شعره د شهیدو د کلونو فریادونه، کوچ ژبه د پښتو وي زبه یما هبه نه کړي پښتانه زما لالونه، کوچ ژبه د پښتو وي زبه یما هبه نه کړي پښتانه زما لالونه، کوچ ژبه د پښتو وي زبه یما
کبیر تاسو د نیوی سندری ته راوګرځم، د دې نیوی سندری کمپوز تاسو په خپل جوړ کړی؟
بله
دا کمپوز چې کله جوړاو، اول مو کمپوز جوړ کړ کنه؟ اول مو البته دا له تخنیکی پلوه شاید ځینو خلکو ته د خندا وړ وي چې غوی په موسیقي پوهیږي، خو زه غواړم چې په خپله پوهیسم، یعنی دا کمپوز تاسو په ذهن کې راغی، بیا مو شعر ولید کنه؟ شعر هم ولید او بیا کمپوز ورته راغی؟
نه، هغه پل سړی جوړی او بیا وروسته شعر ورته اخی، هغه ته اصلا تصنیف هم ویل کېږي، او یاد سي چې یو جوړ کړی قالب د یوې بلې سندرې په الهام یا د یو بل کمپوز په الهام، اکثره هنرمندان یعنی زیاتره هنرمندان دغه کار کوي، کمپوز جوړی بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دغه طرز باندې یا پر دغه کمپوز باندې هم دغسې یو غزل جوړ که بلان هم غزلونه یي، خو هغه شعرونه واقعیت کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف دي، زما شعرونه چې زما د سندرو شعرونه چې دي زما همیشه د شعر څخه الهام اخیستی دی، کمپوز مې جوړ کړی دی، یعنی ما شعر خوښ کړی دی بیا مې پر شعر باندې کمپوز جوړ کړی دی، چې دا کار یعنی چې تکراری سندرې نه دي ویلي او دغه کار معمولا کوي یا کړی دی په افغاني سندرغاړو کې، تر هغه حده چې زه پیژنم یو کس د دغه کسانو څخه پاچا صاحب دی، هارون پاچا صاحب.
د شعر په باره کې دا خبره مشهوره ده، تاسو الهام یاد کو کنه چې شعر الهام وي، البته هر هنر یو ډول الهامي وي، بزور هنر نشي تخلیقیدای، د سندری په برخه کې څنګه خپل راځي دغه کمپوز که وخت ورته ټاکي او بیا سندره تیاروي څنګه وي، که یو څه توضیح کړئ لطفا.
کمپوز هم یعنی زه خپل تجربه سوم، شای نور دوستان بل ډول تجربه ولري، زه د خپل تجربه سوم، ما هم لکه مخکې چې وویل زه د شعر څخه الهام اخلم، سوال دغه شعر چې ما واورېدی ومې لوستی، البته زما ډېر خوښ شولو، بیا ځکه دغه په وروستیو کې مثلا دغه موضوع هم ډېره توده ده په دغه وروستیو څو کلو کې چې خلک ډېر په عامه دومه کوزده کوي یا دا یا هغه، نو یعنی دغه یعنی خاص که پر دې شعر باندې زه وغږېږم، دغه چې دا شعر چې ما ولوستی مال دغه شعر باندې باید کار وسي، واضح خبر ده چې یو څه الهام درته راځي، لکه شاعران چې وایي چې شعر د احساس د شعر پیل د احساس څخه دی خو پای پر احساس نه ختمیږي، نو دا هم دغسې دی، سړی یو قالب ورته جوړوي بیا دغه وروسته واضح خبره ده چې بې انتها ډېر کار غواړي.
آسی جان تاسو ویل سی یو الهامی حالت وی کنه، لیکن دغه اوس چې تاسو سرنګ وویل دا شیر مخړ سوی دی او تر دې رسی زه سرنګ اورم. تاسو د شیر موضوع خوښه سوی ده نه د شیر موسیقي؟ هم داسې ده
دواړه مې خوښ سوی دي، خو خبره داسې ده چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه وویني، یو حالات وویني، دغه حالات دغه حالت دپاره سړی غواړي چې یو هنر وپنځوي. بیاوازی خبره ده چې سړی موضوع ته ګوري. هغسې خو مثلا مینهناک شعرونه هم بیخي ډېر دي چې زه نه پوهېږم مینه لرم او دا کوم او هغه کوم او دا کوم، دا خو ټوله تقریبا مګم زما فکره همیشه چې زه باید داسې یو موضوع انتخاب کړم چې هغه ډېره نه وي، یا ډېره داسې یو تابو موضوع وي چې پر هغه باندې اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي، یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې په اصطلاح کار وکړي، موضوع مطرح کړي، نو شاته یې غورځوي. او دغه شعر چې مول دا داسې یو موضوع ده چې زموږ په ټولنه کې ډېر شاته غورځول کېږي، او یا دا چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې په اصطلاح خپل انرژي مصرف کړي.
ډېره مننه چې مرکې ته حاضر شوي او خپل نوې سندره مو را سره شریک کړه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
وړاندې له یوه ځوان شاعر سره غږېدلیم چې یوه شعري ټولګه یې چاپ شوې ده، خو سمدستي د پیاوړي شاعرې پروین ملال یو شعر د دوی په شخ.
چنا خاونه لیدم شپه وم ډک دستور بود کچ کول ورانگی ورانگی کری ده دوار شوند پر تندی می ده سپوش می چک ده الماس و پچنو که بهه دما تور بیل کهی او چک می دوار یو پر بل بانی مین و پل من که می جنت جنت ور بیوی ده چپو پر شور می پلونه تر سهار پور تلما و رات لما تاوانه لیدم شپام تر لمن لاندی مستور نازویل ماشومان و بیدسی وی سپورمی خوب لیدی زمان ده تور پوری می پکشتی که درونا ده قیامتونو ده باران ده نرم شور سندری لازگی ساسکی وم یالی وم ده سندونو پر بامونو توی دمان ده لاجور دورن جنونی می پلازگی ده کودر تور استرگو تمی خپل ده رنجور شایسته تیاره کراله تاوانه لیدم شپام د زندان په تور انګړ کې و ملان د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې را اورېدمه څانګې په رګ رګ کې لکه سا وم ګرځېدمه د وریښمینو مړوندونو خیال او خوبم د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو را تېرېدمه بندې حسن د چاپ شو کې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو را تاوېدمه تاوانه لیدم شپه وم را لویدلې پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم د غرو څوکو کې غزل شیبه وم غیر په غیر د کایناتو غرنیو ونو پل شکلومه په سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه زما تیارې د اوبو په شان چښلې زما سره تر تا نږدې وه سا یې زما ځیګر کې پورته کښته تلله د نکهت په وزرونو الوتمه تاونه لیدمه شپه وم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو سکه مور وم په زانګو کې د هلال مې زنګوله د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله په ښایسته وزرداره براقونو د سپوږمۍ په لورې تلله چارونه او چا تیاره راټولوله چا په روح او چا په جسم کې کرله تا ونه لیدمه شپه وم سر پر نک خوب او خیالوم په انځور د کائناتو کې جمال وم په انځور د کائناتو کې جمال.
لاغلی ملال څخه منندویم چې دا شعر په خپل ژغ په ازادي راډیو مجلې ولوراوه. محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت د رباط سنګي ولسوالۍ یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي. د څپې په نوم د شعري ټولګه د ایران په قم ښار کې چاپ شوې ده. د دې ځوان شاعر دا مجموعه 15 مخه ده. له دوی څخه به واورو چې د څپې په کتاب کې څرنګه شعرونه چاپ شوي دي.
شیرونه چاپ کړي شیرونه زما شیرونه چې د پښتو او د پښتنو د یووالي په پاره دي. یو سناڅام حماسي شیرونه پکې دي.
دا خو د موضوع اړخه سو د شکل اړخه آزاد شیرونه دي غزل دي څه دي
څو غزل دي یو څو نظمونه پکې شته.
او آلته تاسو په ایران کې ادبي غونډه جوړوي له نور افغانانو سره کنه؟
یا دلته هیڅ رنګه ادبي غونډه جوړه شوې نه.
پښتو کتابونه هلته له ځان سره لرئ د شعر کتابونه سه مطالعه کوي؟
دلته د شعر کتابونه خو د ځان سره نه لرم. کله کله د انټرنیټ د لارې راخلم مطالعه کوم.
او کله سه دالته تاسو شعر لیکئ؟ تاسو خو د ورځې په کار باندې هم بوخت یاست، څه وخت شعر لیکئ؟
شعر خو یو د شعر الهام دی. او چې وسره یو الهام راغلی هماغه لحظه بس شعر لیکي. شعر خاص وخت نه لري. او چې زه به هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی.
له تاسو سره دا اوس کوم شعر ستاسې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړی؟
شعر ستوایم په دې هیله چې د اورېدونکو پاملرنې وړ وګرځي. د شعر عنوان دی وایي زره زره. وسوما انگار شوم په اور زره زره. وسوما انگار شوم په اور زره زره. خاور شوم ایری شوم په اور زره زره. لچا څخه گیلا وکړم او چاته پر یادونه. لچا څخه گیلا وکړم او چاته پر یادونه. لژوند څخه بیزار کړم ورور زره زره. وای صفا سترا سړی و متک سپین لکه دا واوري. صفا سترا سړی و متک سپین لکه دا واوري. بدنام په الزام شو مختور زره زره. وای تسبو سره عادت کړم مولا زره زره. تسبو سره عادت کړم مولا زره زره. نشي سره عادت کړم مای خور زره زره. پماتو لاسونه جوړوم سلطانی. پماتو لاسونه جوړوم سلطانی. اړنګ شي دیوالو نمی د کور زره زره. اړنګ شي دیوالو نمی د کور زره زره.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د ختیځ نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه لخوا جوړ شوی بڼ او ودانۍ د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دغه ودانۍ او باغ د کامډیش په کمو کې په 1923 کال کې آباد شوی چې د رخصتیو پر مهال به پاچا د خپلې کورنۍ له غړیو او ملګرو سره دغه ځای ته ته او ښکار به یې کاوه. د کمو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو لخوا بمبار شو، بیا د افغان ایډ په نوم مرستندوی ادارې ترمیم کړ، خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانۍ بیا تخریب شوه او باغ یې وسوسېده چې لا یې هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیستی. د سیمې خلک د دې باغ د رغېدو هیله کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان ختیځ کامډیش ولسوالۍ اړوند د کمو په شنو ونو پوښل شوو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یوه تپه د افغانستان خیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1343 المریز کال یو بڼ ودانی اباده کړې وه. د ځایي اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه ارامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل شابه هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش ته تللو، هلته به میلی او ښکار کولو.
د زارشاه بابا په دور اقتدار کې دغه کمو باغ جوړ شوی دی چې په رنګارنګ مختلفو میوو باندې سنبالو. د کمو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده. زارشاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې به هلته اړولي، دا به قرارګاه وه. نو د ځایي ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو، لکه غرچې به وشتلې، نور د غره مرغان به وشتل. د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلانو وږمو یې فضا معطره کړې وه، په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام، ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله امانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې دا هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده. تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر. تعلیم ته به هڅاوه، کسب او کار ته به هڅاوه.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل د کمو بڼ او ودانۍ په اته جریبه ځمکه کې جوړه شوې او د ګلانو ترڅنګ په کې بېشمېره میوه لرونکو ونو شتون درلود، خو اوس یې د ړنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نښې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بینالمللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغې تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼ او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکې او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای مل.